شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه زه احمد شیبر د امانه مرزي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو چې په منځني صفه دوله شپږ نیمې ټول افغانستان کې خبرې شي، د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د رایو د تفتیش له بهیر خبرو، دا به هم واوري چې د نورستان پر دواب ولسوالۍ د طالبانو برید او د پولیسو او ولسي خلکو مقاومت دوام لري. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له چانقه علي کوزي څخه اورو.
افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د صدر اعظم د سلاحکار څرګندونې رد کړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر راتلونکو دوو اونیو پورې به د جمهوري ریاست د رایو د څېړنې عملیه بشپړه شي. واشنگتن وایي د اسلام آباد مظاهرې په احتیاط سره څاري. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز په افغانستان باندې د پاکستانی پوځیانو توغندي ویشتل رد کړي او وایي کچېری افغان دولت په دې اړه کوم شواهد ولري له پاکستان سره دې شریک کړي. نوموړي دا څرګندونه د پنځشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له افغان سفیر جانان موسازی سره د لیدنې پر مهال وکړي. سرتاج عزیز په دې لیدنه کې یو ځل بیا په دې خبرې ټینګار وکړ چې پیاوړی او باثبات افغانستان تر ټولو زیات د پاکستان په ګټه دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سرتاج عزیز د څرګندونو په اړه خبرونه خبره کړه. وایي د پاکستان لوري په افغانستان کې د لاسوهنو رادول څه نوی خبره نه ده. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته ویل پاکستان تل له افغان ترورستانو سره له مرستې انکار کړی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د څېړنې په بهیر کې له ستونزو سره سره دا عملیه ممکن تر راتلونکو دوی اونیو پورې سرته ورسیږي. د دې کمیسیون وایي نور محمد نور نن خبریالانو ته وویل چې تر اوسه د ټولو صندوقونو په سلو کې له شپېتو زیات څېړل شوي دي. په عین حال کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي ویلي د کار دوره یې پای ته رسېدلې او غواړي ژر تر ژره د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجه معلومه شي. د جمهوري ریاست په یوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې جمهور رئیس کرزي د پنجشنبې په ورځ د خوست پوهنتون له استادانو سره په کتنه کې ویل د افغانستان خلکو ده ته د پنځو کلونو د خدمت په مقصد رایه ورکړې وه او هغه وخت پوره شوی ده. د پټینګ وویل چې د افغانستان خلکو نوي جمهور رئیس ته رایه ورکړې او نوی مشر به په راتلونکو لس یا پنځلس ورځو کې واک ترلاسه کړي. په کونړ ولایت کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي او د یو ماین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د دې ولایت امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل د جمعې په ورځ د ماسپښین د درې نیم بجو په شاوخوا کې د پاکستان پولې ته نږدې د دانګام او شیګل ولسوالیو ترمنځ غرنۍ سیمه کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د عدالت په نامه د طالبانو قومندان له خپلو پنځو ملګرو سره وژل شوی. د سید خیل په وینا عدالت افغان و او پنځه نور وسلوال د باجوړو اوسیدونکي او د تحریک طالبان پاکستان غړي وو. د کونړ امنیت قومندان د غرازوی د جمعې په سهار په ماڼوګي ولسوالۍ کې د پولیسو په هاومبي موټر د سړک د غاړې ماین چاودلی چې له امله یو پولیس مړ او دوه نور ټپیان شوي دي. د دې چاودنې مسؤلیت طالبانو منلی دی. د لغمان ولایت د ملي امنیت ځواکونو تېره شپه د دې ولایت مرکز اړوند د کوټه تور په سیمه کې په یو کمین کې څلور تنه وسلوال وژلي او یو تن ټپي کړی دی. د لغمان ولایت ویان سرحدي ځواک ویل د وژل شوو کسانو مړي د لغمان مرکزي روغتون ته انتقال شوي. د یو بل خبر له مخې نن سهار وختي د کابل جلال آباد پر لویه لار د لغمان ولایت اړوند د کاکس په سیمه کې وسلوالو طالبانو په یو شخصي کانټینر برید کړی چې له امله یې کانټینر سوځېدلی، چلوونکی وژل شوی او یو بل تن پکې ټپي دی چې دا مهال تر درملنې لاندې دی. زمونږه ازادي راډیو اوري. واشنگتن وایي د اسلام آباد مظاهرې چې اعتراض کوونکو ځینې حکومتي ودانۍ او ناحیې اشغال کړي او د نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي په احتیاط سره څاري. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د پنځشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې له ټولو اړخونو څخه په ټینګه وغوښتل چې له شخړو ډډه وکړي او دای هم ویلي چې واشنگتن د شاملو اړخونو په خبرو کې دخالت نه لري. د امریکا سفارت وروسته له هغې دا اعلامیه خپره کړه چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په متحده ایالاتو تور ولګاوه چې د پاکستان په سیاست کې مداخله کوي. د پاکستان د پارلمان وکیلانو د پنځشنبې په ورځ د رایو په قاطع اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړه او وایي دا د اساسي قانون پر خلاف عمل ده چې صدر اعظم نواز شریف د لاریونونو له امله استعفا وکړي او یا هم پارلمان منحل کړي. عراقي چارواکي وایي د هیواد په شمال ختیځ کې د سنیانو په یو مسجد باندې حمله کې لږ تر لږه څلوېښت کسان ووژل شول. د پولیسو یو مامور وایي وسلوال د دیالا ولایت بقو بخار امام ویس کلي مسجد ته ننوتل او په لمونځ کوونکو یې ډزې وکړې. خبري رسنیو د حملې پړه په شیعه وسلوال واچولې خو ځینې نور بیا د اسلامي دولت وسلوال د حملې مسؤل بولي. له بلې خوا د عراق د شیعهګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي السیستاني یو ځل بیا په کربلا کې د جمعې په لمانځه کې په عراقیانو غږ وکړ چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد وجنګېږي. د دغه راز وویل په بغداد کې ټول اړخونه سلا شوي چې په هیواد کې به یو مناسب حکومت جوړوي. د اسرایلو پوز وای په غزه تلنګ کې د اوربند لپاره تر رسیدو راهیسی د دریم ورځې لپاره جګړه دوام لري او دوی نن په دغه تلنګ شل ځله هوایي بمباری کړي. د غزه چارواکو نن ویل د اسرایلو په نوو حملو کې لږ تر لږه دوه فلسطینیان وژل شوي، خو مستقلو منابعو د مړینه نه ده تایید کړې. د اونۍ په سر کې حماس ډلې د مصر په منځګړتوب د اوربند وړاندیز رد کړ. د وړاندیز له مخې اسرایل به په تدریجي ډول د غزه تلنګ محاصره کمه کړي، خو په دې اړه کومه ژمنه نه ده کړې. د حماس یو جګپوړی مشر اسماعیل هانیه وایي دوی به د غزه تلنګ د محاصرې له ختمېدو پرته نور هیڅ ونه مني. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر وایي د سوریې په کورنۍ جګړه کې له 190,000 زیات کسان وژل شوي دي. ناوې پیلې نن په جنیوا کې ویل دا شمېر کسان د 2011 کال مارچ میاشتې، یعنې د شخړې له پیل څخه د 2014 کال اپریل میاشتې پورې وژل شوي، او د روان کال د تلفاتو شمېر د تیر کال په پرتله دوه برابره زیات دی. ناوې پیلې د سوریې په اړه د نړیوالو د نه عمل یادونه وکړه او زیاته کړه د نړیوالو د نه حرکت له امله په دې هېواد کې قاتلان، ورانوونکي او شکنجه کوونکي غښتلي شوي دي. او د اوکراین یو جګپوړي چارواکي وروسته له هغې روسیا د اوکراین په یرغل تورن کړه چې د دې هېواد د بشري مرستو کاروان د سری میاشتې له ملتیا پرته اوکراین ته داخل شو. د لاریو کاروان وروسته له هغې د اوکراین په لور حرکت وکړ چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یوه قهرجنه اعلامیه خپره کړه. ویې ویل د مرستې د موادو د رسولو د ځنډ لپاره د اوکراین د ټولو بهانو پر وړاندې د دوی حوصله ختمه شوې ده. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک مسون ویان نن په کابل کې تر نن پورې د تفتیش شوی رایو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل.
تمام صندوقهایی که تا اکنون تفتیش گردیده 14,516 صندوق رایگی میرسه.
دا به هم وړاندې واورئ چې په څو ورځو کې د رایو د باطلېدو بهیر پیل شي. د نورستان د دواب د نیمه محاصره شوی ولسوالي چارواکي له څو ورځو راهیسې له مرکزي حکومت هم مرسته غواړي او والي وایي چې لا هم مرستې نه دي شوي.
نن پنځمه شوه کومک غوښتنه هغوی کوي او تر اوسه پورې د مرکز نه لیږل شوي، تازتن ځوابونه هلته نه دي رسېدلي.
د کندهار امنیه قمندان وایي مخکې تر دې چې دولت مخالف او وسلوال د محاکمو له لوري د رشوت په بدل کې بیرته خلاص شي باید ووژل شي.
زما ټول عسکر ته دغه قمندان د چنور به ژوندی نه پرېږدي په هر رقم چې د بین به وړي.
د بشری حقوقو ډلې له دې امر سره څه مخالفت لري په خبرونه کې به واوري، او د پاکستان د روان سیاسي کړکیچ په اړه به وړاندې له اسلام آباد د ازادي راډیو د خبريالي معلومات تر سره شریک کړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشۍ د دویم دور انتخاباتو 3.15% رایې تر اوسه تفتیش شوي دي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور نن په کابل کې خبریالانو ته وویل تمه ده چې د رایو د باطلېدو پروسه هم د دوشنبه پر ورځ پیل شي. په دې اړه تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریالي ناجي ساپی پر راپور کې.
سره لدې چې د رایو د تفتیش بهیر له پیله تر اوسه څو ځله د بیلابیلو لاملونو له مخې ځنډیدلی، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ممکن دا پروسه تر راتلونکو دوه اونیو پورې پای ته ورسیږي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې تر دې مهاله له 3% څخه ډیر صندوقونه تفتیش شوي. نوموړي په دې اړه وویل
تمام صندوقونه که از
ټول هغه صندوقونه چې د بهیر له پیل څخه تر دې مهاله بیا څېړل شوي، شمیر یې 4,15,16 صندوقونو ته رسیږي چې دا په حقیقت کې 3.15% صندوقونه تشکیلوي.
ښاغلی نور وویل چې د 6,000 ځانګړو صندوقونو څخه تر اوسه 4,20 صندوقونه تفتیش کړي. په عین حال کې د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو استازي هم ازادي راډیو ته وویل چې د تفتیش بهیر په نورمال ډول پر مخ ځي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر دې مهاله 15,002 چیکلیستونه پروسس او 2,011 چیکلیستونه ارشیف شوي. ښاغلی نور وویل چې ټاکل شوی د راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ د رایو د باطلېدو پروسه هم پیل شي.
احتمالا د دوشنبه په ورځ به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په علني ډول جلسې ولري، او دا چې کومې رایې د اعتماد وړ دي او کومې رایې باید باطلې شي په دې اړه به پریکړه وکړي.
نوموړي همدارنګه ټینګار وکړ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله لري چې د رایو د تفتیش پروسه تر راتلونکو دوه اونیو پورې پای ته ورسوي. تر دې مخکې افغان ولسمشر حمید کرزي هم ویلي چې د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو نتیجې باید د اګست تر پایه اعلان شي، خو د دواړو کاندیدانو د سارونکو ترمنځ موجوده اختلافات او لفظي شخړو ته په کتو داسې نه ښکاري چې د تفتیش پروسه دې په خپل وخت یعنی د اګست میاشتې تر وروستیو پورې پای ته ورسیږي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د نورستان دوه بلوسوالي ته لا اوس هم نوي ځواکونه او مرسته نه ده رسېدلې. د نورستان په دوه بلوسوالي کې له تیرو څلورو ورځو د پولیسو، قومي لشکرو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. پرون طالبانو دعوه وکړه چې دغه بلوسوالي یې نیولې ده، خو د نورستان چارواکي وایي چې د جګړې پر مخ بولو لپاره یې د ولسوالي ودانۍ پریښې او نږدې لوړو غونډیو ته ختلي او ولسوالي اوس هم د دوی په لاس کې ده. په دې اړه نور جزئیات د روح الله انوري په راپور کې.
د نورستان د دواب ولسوالی اوسیدونکو ویل ډېرې مودې په ولسوالی کې د وسلوالو طالبانو حرکتونه زیات شوي ول. دوی به همیشه خپل چارواکو ته ویل چې باید نوي امنیتي ځواکونه سیمې ته راولېږي، خو د دوی غوښتنو ته چا مثبت ځواب ورنه کړ او هماغه و چې د تیرې چهارشنبه په سهار وسلوالو طالبانو د ولسوالی پر مرکز او شاوخوا پوستو برید پیل کړ، چې په نتیجه کې هلته پراته پولیس شاتک ته ارشل.
د دوه ولسوالۍ څو ورځې محاصره په قرار کې وو. د مرکزي حکومت د خوانه موږ ډېر طالبان شو، وخت زمان مشکلاتو ته رسیدګي ونه شو. څو تن زمونږ پولیسان شهادت ته ورسېدي. ولسوالۍ هم در حالت سکوت کې دي، فعلا هم دغسې حالات روان دی. لس ورځې کې چې محاصره وه، د لس ورځې کې کلن هلته یو نور چې نه یو هوایي حمایت شوی نه مې اندازه کار کېده. هوایي حمایه مو نه شو دې خوا ته، د قومندانۍ د خوا نه او د ولایت د خوا نه کوم دغم نه درلوده، رهبري هم نه درلوده.
دوی وایي اوس ته دوه پولیس هلته د یو قومي مشر او جهادي قومندان حاجي میراجان په پوره همکارۍ جګړې ته دوام ورکوي.
حاجي صاحب میراجان په نوم یو کس دی، یو سپینګری دی، د دې قوم چې څه دي درو کې دي دا ټول وتلې فیلن چې مونږ خبرې یو څلوېښتونه اوښتې دي، صرف ځوانان دي، دا نور سپینګری کې دي، دوی خو هلته شته دي.
د دواب اوسیدونکي وایي که چېرته په وخت نوي ځواکونه سیمې ته ونه لیږل شي، نو کېدای شي چې د حکومت ولسي ملاتړ کوونکي او پولیس له نورو زیاتو ستونزو سره مخ شي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته وویل چې نن سبا په دواب کې څه کیږي هلته د نوو ځواکونو او مرستې نه رسېدو له امله رامنځته شوي دي.
زموږ ځواکونه هلته تر اوسه پورې مقاومت کوي او د مرکز نه چې کوم کومک لېږلی دی لا تر اوسه نه دی رسېدلی. څلورم ورځ دی چې نن بل پنځمه شوه کومک غوښتنه هغوی کوي او تر اوسه پورې د مرکز نه لېږل شوي تازهتن ځواکونه هلته نه دي رسېدلي.
د یادونې وړ ده چې دواب د نورستان په لوی دسکې پرته ولسوالي ده. د خلکو په وینا چې له یوې اونۍ محاصرې وروسته د تیرې چهارشنبې په سهار پرې په لسګونو وسلوالو طالبانو حمله پیل کړه او د پنجشنبې په سهار یې دعوه وکړه چې ولسوالۍ ونیوله. دولتي چارواکو د ولسوالۍ د سکوت خبر رد کړ، خو وی ویل چې د ولسوالۍ ودانۍ یې خوشې کړې او شاوخوا شپږ سوه متره لرې په لوړو غونډو کې ځای په ځای شوي دي.
یو شمېر افغانانو هغه امنیتي چارواکي ستایلي دي چې طالبان مخکې تر دې وژني چې قضایي ادارو ته یې وسپاري، خو د یو شمېر ولایتونو د امنیت قمندانانو د دې عوامرو په اړه د بشري حقونو ډلو اندېښنه ښولې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري چې رضوان مرادی اوروي.
د کندهار او بغلان ولایتونو د امنیت قمندانان هغه دوه افغان امنیتي چارواکي دي چې په ډاګه خپلو سرتیرو ته امر کړی چې طالبان محکمو ته ونه سپاري، بلکې د جګړې په ډګر کې لمنځه یوسي. یو شمېر هغو افغانانو چې د طالبانو پر وړاندې د حکومت پر نرم دریځ انتقاد کوي د جنرال عبدالرازق او جنرال امین الله امرخیل دا ګام ستایلی دی. د بغلان د امنیت قمندان استدلال کوي چې د افغانستان قضایي سیستم فاسد دی او نیول شوي وسلوال په ناڅرګندو دلایلو سره بیرته خوشي کیږي او د جګړې ډګر ته ستنیږي.
ما دستور دادیم که برای از اینکه از ادارات سارنوالی و قضایی رها نشه، این مردم بعد بانیروهای ما که درگیر در صحنه جنگ باشه یا باید کشته شه و به جهنم روان شه تا سزا اعمال خود ببینه.
د کندهار د امنیت قمندان جنرال رازق بیا بل افغان امنیتی مقام دی چې خپل سرتیرو ته امر کړی چې طالبان ژوندی پرې نږدي. نوموړی هم وایي طالبان د بډو په بدل کې د محکمو لخوا بیرته خوشي کیږي.
زه د خپل امنیتي ځواکو سره ډېر تشکر کوم چې دې ټوله مړه که نور ودیته نه سه پاتې چې قاضي پیسې پر وخت سنوال مکمله د بین ویړو ښه خبره دا ده دی به د بین وړه کېږي او زما ټول عسکر ته دغه کومنده ده چې نور به ژوندی نه پرېږدي په هر رقم چې د بین وړي.
د بشري حقونو د څارنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې پلټونکي پاتریشیا ګوسمن ازادي راډیو ته وویل د جګړې په ډګر کې د طالبانو وژنه کومه قانوني ستونزه نه لري، خو کله چې ژوندي او ټپي نیول کېږي نو د نړیوالو قوانینو له مخې وژل منع دي. نوموړی وایي کومو امنیتي چارواکو چې دا امرونه ورکړي هغوی په خپله د زندانیانو په شکنجه او په غیر قانوني وژنو تورن دي.
موږ یقینا شواهد لرو چې شی دا قومندانان په غیر قانوني وجلو شکنجو او په توقيف ځایونو کې د زندانیانو په وجلو کې لاس لري. اصلي ستونزه دا ده چې د دغو سرغړونو په مسله کې له دغو کسانو یو هم له قضایي تعقیب سره نه دی مخامخ شوی.
د طالبانو د وشلو او محکمو ته د هغوی د نس پارلو په اړه د کندهار او د بغلان د امنی قومندانانو د وروستیو امرونو په باب جمهوریت ریاست تر اوسه په ښکاره څه نه دی ویلي، خو د ولسي جرګې او شمیر غړي د دغو قومندانانو له غوښتنې سره موافق دي. په ولسي جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي زلمه مجددي وایي کله ترورستانو سره هغه شان چلند چې هغوی د افغان سرتیرو پر وړاندې کوي ونشي نو روان وضعیت به لا پسې خراب شي.
خبري مجله اوري.
ازادي راډیو په منځني صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. په روان خبرونه کې وړاندې د پاکستان د سر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز سرګندونې د افغانستان په ارتباط خبرو، خو اوس د افغانستان دننه یو مسله. افغان چارواکو د پنځشنبه په ورځ د نیویارک ټایمز خبریال په جاسوسي تورن کړ او له هیواده یې وایست. دغه خبریال د افغان حکومت د وزیرانو او یو شمیر نورو چارواکو لخوا د واک د نیولو د ګواښ په اړه یو راپور جوړ کړی او خپور کړی و. د افغانستان لوی څارنوالي د راپور تر خپرېدو وروسته وویل چې د دغه هیواد د انتخاباتو کړکیچ په اړه د میچو روزنبرګ راپور د افغانستان د ملي ګټو، امنیت او ثبات پر خلاف و. نور حال د فریبا ظاهر پر راپور کې
دا له 2001 کال راهیسې چې د طالبانو حکومت ړنګ سو لومړنی دل دی چې له افغانستان څخه د یو خبریال د اخراجولو امر کیږي. د روزنبرګ د اخراج پر مهال د امریکای سفارت پر دې کړنې په کلکه انتقاد وکړ او هغه غیر عادلانه او بې اساسه داوی وبللې. ماتیو روزنبرګ د لوی څارنوال هغه څرګندونې پر ټویټر باندې خبرې کړې چې ویلې دي دا لومړی ځل نه دی چې دغه خبریال تبلیغات خپروي او دا څرګندوي چې نوموړی له استخباراتي او جاسوسي ادارو سره اړیکه لري. وړاندې د افغانستان د لوی څارنوالۍ د دغه ګام په غبرګون کې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي و چې دا موضوع باید د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون لخوا څېړل شوی وای. د دغه کمیټې مشر نجیب شریفي دا یو سیاسي پریکړه وبلله.
گزارش کې خبرنگار نیویارک ټایمز ساختم
هغه راپور چې د نیویارک ټایمز خبریال جوړ کړی و ټولو دا موضوع څېړل چې په دې کې کومه سرغړونه شوې ده او کنه. خدا چې موضوع مستقیما لوی څارنوالۍ ته معرفي شوی نو خی چې له دې کار سره تر ډیره سیاسي چلن شوی دی نه تخنیکی.
د نیویارک ټایمز دغه راپور د سه‌شنبه په ورځ خپور شو او پکې ویل شوی و چې د افغانستان لوړپوړي چارواکي د ولسمشر انتخاباتو د نتایجو په اړه په ټاپه ولاړ حالت ته ختمېدو لپاره د یو موقت حکومت پر جوړولو بحثونه کوي. د لوی څارنوالۍ له وروستۍ پریکړې سره داسې ویره رامنځته شوې چې تر 14 کلونو وروسته د نړیوالو د مرستو او پرمختګونو سره سره لا هم په دغه هیواد کې د بیان د ازادۍ په وړاندې ګواښ شته. ځینې په دې باور دي چې دغه ډول اقدامات هغه نړیوالې هیلې له منځه وړي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د پوځي مداخلې یوه لاسته راوړنه ډیموکراسي بولي. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګ هم په یو اعلامیه کې ویلي چې دا له بده مرغه په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ په برخه کې یو ګام شاته تګ دی. کننګ هم زیاته کړه هغه د متحده ایالاتو دغه دریځ مستقیم ولسمشر کرزي تر سوالې دی. حامد کرزي په دې وروستیو کلونو کې له واشنگټن سره ځینې تند بحثونه درلودل. د ولسمشر کرزي ویاند پنځمه په ورځ ویلي چې د نیویارک ټایمز دغه ډول متعصبانه راپور چې سرچینې معلومې نه دي له دروغو پرته بل هیڅ نه دي. هغوی ویلي چې یوازې په یو راپور کې لږ تر لږ ولس ځله یوې بې نومې منبع ته رجوع کول د نیویارک ټایمز د اعتبار په اړه جدي پوښتنې راپورته کوي. له 1996 څخه تر 2001 کال پورې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان مطبوعات له سختو محدودیتونو سره مخامخ وو، خو په تېره یوه لسیزه کې لسګونه ټلویزیونو چینلونه، راډیوګانې او ویبپاڼې فعالې شوي دي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
ازادي راډیو د سهار له د ماشام تر وبجو پورې په منځني سپه 12:15 په ټول افغانستان کې خبري شي، او د ماشام له د سهار تر و بیا په همدغه چپو آشنا راډیو اوریدلی شي. په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د سر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پر افغان خاوره د پاکستاني او پوجانو د توغندیو د وشتلو ادعا رد کړه او ویل که چیرته له افغان دولت سره داسې شواهد وي چې دا ثابت کړي نو له پاکستان سره دې شریک کړي. سرتاج عزیز دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له افغان سفیر جانان موسی عزیز سره د لیدنې پر مهال وکړې. په دې اړه جزئیات له پاکستانه د ذبیح الله شفق پور راپور کې.
په بهرنیو امنیتی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي افغانستان باید هغه شواهد چې هلته په تخریب او وژنو کې د پاکستان لاس درلودل ثابتوي له پاکستان سره شریک کړي. نوموړي همداراز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې پیاوړی باثباته او سوله ییز افغانستان تر ټولو زیات د پاکستان په ګټه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په یو خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې سرتاج عزیز دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې له افغان سفیر جانان موسی عزیز سره د لیدنې پر مهال کړي. عزیز دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې افغان لډیر مودی راهیسی وای چې پاکستانی پوځیان د ډورن کرخې له پورې غاړې د افغانستان د ختیځ ولایت کونړ پر دانګام ناړی سرکانو او یو شمېر نور ولسوالیو توغندي وروي چې له امله یې تر دې دمه لسګونه کسان وژل شوي او ډیری خلک د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي. خو سرتاج عزیز بیا د افغان دولت تورونه نه مني او وایي که چیرې له افغان دولت سره د پاکستانیو توغندیو د ویشتلو ثبوت وي نو له پاکستان سره د شریک کړي. خبر پاڼه کاږي چې سرتاج عزیز له افغان سفیر سره په لیدنه کې پر دې خبرې ټینګار کړی چې پاکستان له افغانستان سره د ښه ګاونډیتوب او د متقابل احترام پر بنسټ د پیاوړو دوارخی زواڑی کو غختون کې دی. کوم افغان دولت لسم مودې رئیس وایي چې پاکستانی ځواکونه په پرله پسې ډول پر افغان خاوره توغندي وروي او له پاکستانی دولت غواړي چې په دې لړ کې جدي اقدامات وکړي. خو پاکستانی دولت لا تر دې دمه د افغان دولت غوښتنې ته جدي پاملرنه نه ده کړې. بلخو د افغانستان د ختیځ ولایت کونړ سیمه ییز چارواکو د پنجشنبې پر ورځ وویل چې د پاکستان له خاورې پر دانګام او سرکانو ولسوالیو د لګېدلو توغندیو له امله یوه ښځه ټپي شوې ده. دوی همداراز وایي چې یوازې د پنجشنبې په شپه د پاکستان لخوا د دغو ولسوالیو پر بېلابېلو سیمو شاوخوا شپږ شپېته توغندي لګېدلې. خو د پاکستان دولت بیا وایي چې دوی پر افغان خاورې نه بلکې پر هغو وسلوالو بریدونه کوي چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستاني ځواکونو پر امنیتي پوستو وسلوال بریدونه کوي.
د سرتاج عزیز څرګندونې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت رد کړې دي، او د دې وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان مخکې هم دغسې خبرې کړې دي خو په عمل کې نه ده ثابته کړې. بل لور ته په اسلام آباد کې د عمران خان او قادر الطاهری د ډلو له لوري اعتراضونه دوام لري. شیبه مخکمی په اسلام آباد کې د ازادي رادیو او مشال رادیو له خبریاله رابع اکرم خان سره خبري وکړه او ومه پوښتله چې احتجاجونه چیرته رسیدلی دي او نوې څه بدلون رامنځته شوی.
اسلام آباد کې شیبه د تحریک انصاف او د پاکستان عوامي تحریک له اړه اوس هم چې د پارلمان مخ ته احتجاج روان دی، د دې په وینا چې څو پورې د دې مطالبه نه منل کیږي نو دی به هم عدالت وي. بل دې کې نوې بدلون دار راغلی دی چې پاکستان تحریک انصاف د دېشونو زیاتو غړو استعفا چې کومه ده هغه قومي اسمبلی سیکرټری ته وړاندې کړې دي. د دې استعفو جایزه به چې کوم دی هغه به قومی اسمبلی کې اخستل کیږي. نن لږ سات مخکې د قومی اسمبلی سپیکر یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل چې دوی به دا د دې استعفو جاج اخلي او د دې نه پس به چې کوم دی هغه الیکشن کمیشن ته لیږي. د دې نه مخکې مطبوعاتو سره په خبرو کې د تحریک انصاف شاه محمود قریشی وویل چې دوی دا قدم ځکه اوچت کړو چې حکومت د دې خبره نه اورېده، دوی خپل کوششونه وکړو نو اوس ځکه دوی خپلې استعفې قومي اسمبلی ته ورکړي. دا هم وویل چې موږ سیاسي خلک یو او د این د این لار ګورو، موږ این خلاف نه یو، د جمهوریت یوازنی لار چې کوم ده نو هغه نوی او شفاف انتخابات دي.
نو هغه کومې خبرې چې د عمران خان او طاهر قادری د ډلو له لوري له حکومت سره روانې وي هغه چیرته رسیدلې دي، دوام کوي او کنه هغه په ټپه ولاړې دي؟
د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي ګوند د کمیټیانو چې کومې خبرې اترې د حکومت کمیټیانو سره وي نو هغه چې دی لا ولاړ دي او امکان دی چې هغه نن ماښام چې دی هغه خبرې اترې بیا پیل شي.
مخکې خو عمران خان ویلي وو چې تر هغه پورې نواز شریف استعفا ورنه کړي دا خبرې به ګټه نه کوي. تر اوسه پورې هم د عمران خان ګوند او د طاهر القادری ډله په خپلو خبرو ولاړه ده؟
بالکل، دی په خپل خبرو چې دی تر اوسه پورې ولاړ دی. خو د دې چې کوم د ګون یو غړی به شامه متکرې شنو هغه وی چې حکومت مونږ هم سیاسي خلک یو او کم سیاسي خبرې اترې نو هغه مونږ د خبرو اترو د لارې هوارول غواړو. نو د خبرو نه څرګندی کی چې دی حکومت سره مذاکرات لپاره تیار دی.
په اسلام آباد کې وضعیت اوس څنګه ده؟
د سکیورټي
او د امنیت لپاره د دوکانونو پرانیستي دي او خلک دفترونو ته ځي.
د اسلام آباد چې کوم سکیورټی دی نو هغه چې دا نور هم سخت کړی شوی دی، هغه کنټینر یې لا ځای په ځای ولاړ دي، دا شان د سکولونو چټیانې چې دي هغه نور هم سیوا کړی شوی دي د را روانې میاشتې وړومبي تاریخ پورې. دین علاوه چې کوم د بهرنی ادارې دی د ملګرو ملتونو هغه ته لا خلک چې دی خپلو ډیوټان د پاره نه دي تللي، چا چا سره چې زما خبرې شوې نو هغې له د کور کارونه کوي.
رابعه اکرم خان د ازادي راډیو او مشال راډیو خبریاله له اسلام آباد ته و چې د پاکستان د احتجاجونو په اړه له تاسو سره خپل معلومات شریکول. مننه.
مننه، ډېره مننه تاسو.
خبری مجله اوري.
د خیبر پښتونخوا د مرکزی شهر پېښور په بیلابیلو سیمو کې د توندو ورشتون او سیلې له امله لږ تر لږه اته کسان مړه شوي او پولیسکونو نور ټپیان شوي دي. د پېښور دولتي چارواکي وایي چې په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په دې اړه جزئیات له پېښوره د ذبیح الله شفق پورا پور کې.
د خیبر پختونخوا د دولتي چارواکو په وینا د جمعې په شپه په پېښور کې د ورښتونو او سیلې له امله د دې ښار په بیلابیلو سیمو کې د دیوالونو د نړېدو، د برېښنایي پایې د لوېدو او د ونو د رانسکورېدو له امله لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او څلور دېرش نور ټپیان شوي چې ډېری ماشومان او ښځې دي. دوی وایي چې په وژل شوو کې څلور ماشومان او یوه ښځه هم شامل دي. تر ورښتونو وروسته د پېښور مرستیال کمشنر ظهیر الاسلام رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د پېښې ټپیانې د پېښور بیلابیلو روغتونونو ته لېږدولي او درملنه یې روانه ده. د وای باران دومره تیز و چې د خار په ډیرو سیمو کې سخت ځانی او مالی زیان نړول دي. موږ ټول سیمو ته مرستندوی ټیمونه لګلې سوجر تر ژره ټپیان روغتونونو ته ورسوي او د برېښنا د بیرته فعالولو تر څنګ د خار لوی لارې او کوڅې چې د اوبو او درېدو او دونه د لرسکېرو د لامل بندې شوي پرانیزي. د یو روغتون او سیلې د پېښور په کارخانو حیات آباد، ناصر باغ، ریګی لال مکوهات روټ او وزیر باغ سیمو کې تر ټولو زیات زیان نړولي او د یو شمېر کورونو د نړېدا تر څنګ د برېښنا پای او ونې هم رانسکوري شوي چې له امله د پېښور په ډیری سیمو کې برېښنا بنده شوې ده. خو ظهیر اسلام وایي چې د خار په زیانمن شو سیمو کې مرستندوی کارونه پیل کړي او ډېر ژر به د برېښنا د فعالولو تر څنګ د خار له لوی سړکونو څخه د لوېدلو ونو د پورته کولو کار بشپړ شي. د خیبر پختونخوا د مرکزی خار پېښور په بیلابیلو سیمو کې تیره اونۍ هم توپاني اورښتونه شوي وو چې په ترڅ کې د ماشومان او ښځو په ګډون لږ تر لږه اتلس کسان مړه او یو اویا نور ټپیان شوي وو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک په پېښور کې د اورښتونو له امله پر رامنځته شوي ځاني زیان ژور خفګان څرګند کړی او پر اړوندو ادارو یې غږ کړی چې د ټپیانو درملنه او د بارغونی کارو نجر تر جره تر سره کړی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا دفاع وزیر وایي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډله د امریکا ګټو ته ډیر لوی خطر پېښوي او دې ډلې ته باید ماته ورکړل شي. جزئیات د ملالی بشیر پورا پور کې.
په واشنگتن کې په یو خبری غونډه کې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل خبریالانو ته وویل د اسلامي دولت ډله د پخوانی تروریستو ډلو په څیر نه ده، بلکې ښه په وسلو سنبال ده، ښه روزل سوي جنګیالي لري او ډېرې مالی مرستې ترلاسه کوي. د زیاته کړه
I doubt if there were many people that would have thought there was much of a threat.
زه فکر نه کوم چې د سپتمبر په یولسمه یو ورځ مخکې چا داسې فکر کاوه چې سبا یو لوی خطر را روان دی. اوس له هغې راهیسې څو کاله کېږي دا هېواد د داسې بریدونو لپاره په ښه توګه تیار دی او ترهګري د نړۍ لپاره نوې خبره نه ده، خو د سخت دریځو ټیکنالوژي، پیسې، وسایط او اسانتیاوې ټول نوي او بدل دي.
په دې خبري غونډه کې له هیګل سره د امریکا لوی درستیز جنرال مارټن ډیمپسي هم وو. ډیمپسي وویل د اسلامي ډلې د تروریستانو پوره مخنیوي امکان نه لري، خو د تل لپاره د دې ډلې د لمنځه وړلو لپاره دوی باید په سوریه کې په نقشه سي. ډیمپسي وویل چې دوی په سوریه کې د امریکا د هوایي بریدونو پیشنهاد نه کوي، خو د زیاته کړه چې د امریکا مخې ته ټول انتخابونه پراته دي. ډیمپسي وویل
د اوږدې مودې لپاره د سخدریزي اسلامي دولت ډلې په نظریه کې د عراق او شام د اسلامي دولت جوړول شامل دي، او په دې دولت کې لبنان، د اسرائیل اوسنۍ سیمه، اردن، عراق، سوریه او کویت شامل دي. که دوی خپل دا اهداف ترلاسه کړي، دا به منځنی ختیځ په پوره توګه بدل کړي او د ناامنۍ حالت به رامنځته شي چې موږ ته به په بېلابېلو طریقو خطر
کړي. دغه خبری غونډه له هغه وروسته وسوه چې اسلامي ډلې د یو امریکایي خبريال جیمز فولي د سر پرې کولو ویډیو خپره کړه. پرون دا هم څرګند وسوه چې اسلامي ډلې د جیمز فولي د راخوشي کولو لپاره په بدل کې د یو سلو د درشنم میلیونه ډالرو غوښتنه کړې وه. هیګل وویل چې د جیمز وژنه او د دې ډلې نور داسې کارونه شي چې دا ډله په عراق او نورو ځایونو کې د امریکا ګټو